سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ويم پهل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور د جرمنی د کولن ښار په جمعات کې د جرمنی د چارواکو غوسه پارولې ده. د جرمنی ډی پی ای آژانس په خپله اکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې حکومت وار له مخه د طالبانو د دې چارواکي له سفر خبر نه و او د ته جرمني ویزه نه ده ورکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې پر دې موضوع به غور وکړي. د پنځمې پرست چې کومه ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوه په هغې کې ښاغلی عمر ښکاري چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به له جنوري وروسته اعلان شي. جان محمد اڅکزي دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وکړې. د هغه یادو څرګندونو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد لري اندېښمن کړي دي. دا په داسال کې ده چې له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ پیل شوې او لا هم روانه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسی، ندا پروانی او د پانتون د استاد رسول پارسی له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپله اکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمنې پریسا آزاد په نیولو هم اندېښنه ښولې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بانک او مالی وزارت پخوانی مرستیال د هغو کسانو په لیست کې شامل کړ چې تر تعقیب لاندې دي. رویټرز آژانس څرګندوي چې نن روسیې رسنیو دغه خبر ورکړ. د روسیې په چارو کې د بهرنیو هیوادو د مداخلې په برخه کې د تحقیقاتي کمیټې مشر واسیلی پیسکاریف تېره اونۍ ادعا کړې وه چې الکسا شینکو هغه بندیزونه تنظیموي چې لویدیځې پر روسیې لګوي. الکسا شینکو په اوکراین کې د روسیې پر برید انتقاد کړی دی. وروسته تر دې چې د ولادیمیر پوتین له حکومت سره د دې اختلاف پیدا شو، دی د امریکا متحدو ایالتونو ته ولاړه او اوس هلته په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د ارمنستان صدر اعظم وایي ایروان او باکو د سولې د تړون په ابتدایي ټکو موافقه کړې، خو دواړه لوري مخالفه ډیپلوماتیکه ژبه کاروي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان پارلماني غونډې ته چې نن په ایروان کې پیل شوه، نیکول پاشینیان وویل آذربایجان باید هغو دریو اصولو ته چې د سولې لپاره وار له مخه موافقه پرې شوې ده علني ژمن واوسي. ایروان وایي موافقه شوې چې ارمنستان او آذربایجان به د یو بل ځمکنۍ بشپړتیا په رسمیت پیژني، پولې به د 1991 کال د الماتا د اعلامیې له مخې ټاکي او سیمه ایز تجارت به پرانیستل کیږي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د ناګورنو قرهباغ د ملکیت پر سر څو ځله جګړه کړې او دا سیمه په سپتمبر کې آذربایجان ونیوله. او ټاکل شوی چې سبا د هند په احمد آباد کې د نریندرا مودی په لوبغالي کې د یو ورځني کرکټ نړیوال جام پایلو به د کوربه هندوستان او استرالیا ترمنځ وشي. د نریندرا مودی د کرکټ سټیډیوم په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو لوی لوبغالی دی چې د 1,200,000 لیدونکو لپاره ځای لري. په نیمه پایلو به کې هند نیوزیلند ته ماته ورکړي او استرالیا جنوبي افریقا ته. تمه ده چې د هند په کوربه توپ د کرکټ په نړیوال جام پایلو به کې د هندوستان او استرالیا صدر اعظمان او همدارنګ ګرن نور میلمانه هم حضور ولري. خبرونه مو واوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. دغه پروگرام کې د سر مطلب دا دی چې د جرمني په کولن ښار کې د افغانانو یوې غونډې ته د طالبانو د یو چارواکي څرګندونو د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت غوسه پارولې ده. په دې اړه هم ریپورت لرو چې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې له جنوري به د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې اسناد لري.
دغه اعلان اورېدو سره سم هغه افغانان چې دلته اوسیږي او خپل کیسونو دپاره منتظر دي په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي. او حتی متاسفانه امریکا حکومت او هغه هیوادونه چې افغان کډوال دلته راغوښتي دي د پروسس او انتقال دپاره هغوی هم پروسه ډېره سلو روان ده.
د افغان معلولیت لرونکو نجونو لوبغاړو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې وایي له دوو کلو راهیسې نه ورزش کړی او نه هم په سیالیو کې ګډون کولای شي.
دوه کاله کېږي مونږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم، باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم، فکر کوم دا هر څه یو خوب و.
له غزې هم تاسو ته ریپورت لرو چې په غزه کې نن لال شفا روغتون څخه چې په دې تړانګه کې تر ټولو ستر روغتون دی یو شمېر کسان ووتل.
لردې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور ګرن عکس العملونه پارولې دي. لدې ډلې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دغه چارواکي حضور او پیوغونډه کې دغه څرګندونی غندلې دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې حکومت ورله مخه د طالبانو د دغه چارواکي له سفر خبر نه او د ته جرمني ویزه نه دا ورکړې. د ازادي رادیو خبريال سید شینواره له جرمني په دې اړه باندې نور تفصيل را سره شریکوي.
جرمني کې د طالبانو د یو چارواکي حضور پیدا کول او الته تطویر کول یا بیان کول همداراز د هالند د سیاتامیل وزیر سره د عکس اخیستل په دواړو هیوادونو کې خورا غبرګونونه راپورته کړي دي، هم په سیاسي کچا او هم په د اپوزیسیونونو په کچا او هم په ولسی کچا باندې او هم د هغو افغانانو ترمنځ چې د طالبانو د وجې نه په دغو هیوادونو کې دوی پناه اخیستې ده. باری عمر داسې ما چې کوم معلومات وکړل دی د یو پاکستانی درملو شرکت په د سوپروایزر په نوم باندې په هالند کې د لوکل درملو شرکتونو دویم نړیوال کانفرنس ته راځي او دلته دوی په بلجیم کې همدارس په هالند کې او همدارس په جرمنی کې ځنی حلقات چې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي او د دوی د لپاره دینه مخکې هم یو تاریخ چلري د طالبانو د حکومت د ملاتړ پر اړه تبانی مثلا ځنی غونډې کول چې د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوي همدارس ځنی داسې غونډې کول چې د افغانستان ملي سرود ته پکې سپکاوي او ځنی غونډو کې د طالبانو د سپین بیرغ پورته کولو مسله دغه خلک سره یوځای کیږي او د باری عمر هرکلی ته سره راټولېږي او دوی لومړنۍ دغه داسې کړی دی چې په کولن کې په یو د ترکانو په یو مرکز کې دوی ورته غونډه نیسي چې خلک راوغواړي. د ترکانو مرکز وایي چې موږ ته دغه خلکو ویلي چې موږ دلته یو مذهبي ناسته لرو، کلتوري ناسته لرو، البته مذهبي، نو موږ په دې خاطر باندې دوی ته اجازه ورکړې ده. نو اوس په جرمني کې په دې رابطه باندې سخت نیوکه دي چې طالب چارواکي څنګه کېدی شي چې په جرمني کې حضور پیدا کړي. د جرمني خارجه وزارت وایي چې موږ نه د ویزه ورکړې ده بلکې دا قاچاقي دلته راوستل شوی دی او غونډه کې ګډون کړی دی او بیا یې وینا کړې ده. همدارس د هالند د عامه روغتیا وزیر چې کوم عکس نشر شوی دی د سره هغه خپل ملت نه بخنه غوښتي ده، ویلي دي چې په غونډه کې یو کس ما ته راغی چې زه خبر نوم چې دا څوک دی، دا طالب دی، زه په دې رابطه باندې هیڅ خبر نوم چې دا به طالبي، نو د ما سره عکس اخیستلی دی او دا عکس نشر کړی دی، زه دې په رابطه باندې بخنه غواړم. د ترکانو لوی مرکزی اسلامی مرکز ډی ټی بورتوي دوی هم بخنه غوښتي دا ویل دي چې دغه خلک چې موږ مخکې هم د زنغوندو لپاره ځای اخیستو بیا به موږ نه د دې زی اجازه ترلاسه نکي ځکه دوی دلته دینه مخکې هم غونډې لرلې او ورته غونډې لرلې. دا لومړی ځل دی چې په دې کې طالب چارواکي راښکاره شو، مګر ځنې نورې غونډې دوی لرلې چې هغه د طالبانو د ملاتړ پر اړه تبانې وي. نو دوی هم ویل دي چې دوی موږ سره په ډیر چل باندې دازې موږ ناخسته ده او موږ به بیا دوی ته ځای ورنکو. خو دا خبره په دې ځبانه نه حل کیږي. د جرمني حکومت خورا دا موضوع ډیره جدي نیولې ده او ما چې کوم معلومات وکړل اوس دوی په هغو کسانو پسې ګرځي چې دغه طالب چارواکي راوسته ده او دلته ورته غونډه نیولې ده او دا وی د نیولو هڅه روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سره له دې چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسه د پاکستان حکومت د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. اوس تازه د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د جنوري لومړۍ یعنی په شاوخوا دوه نور میاشتو کې به د هغو افغانانو د ایستلو بهیر هم پیل کړي چې اسناد لري. ګڼ دغه افغانان بهرنیو هیوادونو امریکا او اروپا ته د تلو په انتظار باندې په پاکستان کې له څو میاشتو راهیسې اوسیږي او وایي چې د پاکستان د چارواکو دغه اعلان دوی سخت په اندېښنه کې اچولی دي. په دې اړه ثنا کاکړ رپورټ لري.
د پاکستان حکومت وایي له دغه هیواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر به د راتلونکي کال تر جنوري پورې پای ته ورسیږي او له هغه وروسته به اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان محمد اڅکزي د جمعې په ورځ په خبري غونډه کې د پاکستان د ټول افغان کډوالو د ایستلو په اړه څرګندونه وکړه. نوموړي دې ته په اشاره سره چې د افغانستان کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده وویل، اوس افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي. هغه دا ادعا هم وکړه چې ترهګر د افغانستان په خاوره کې پر پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي. هغه ادعا چې د طالبانو چارواکو تل رد کړې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د دې پرېکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې له یو شمېر نورو رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دغه اقدام غیر قانوني بللی و. نوموړي ویلي چې دوی د پاکستان دغه کړنه غندي خو د افغان کډوالو منلو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه یې لسګونه زره تنه بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد لري او نورو هېوادونو ته د تګ په تمه دي، د پاکستان حکومت دې پرېکړې اندېښمن کړي دي. دوی له ډلې احمد افغان ازادي راډیو ته وویل، دوی د پناه غوښتنې دوسیو ته د بیا کتنې لپاره انتظار بسي او که بیرته افغانستان ته ستانه شي نو له امنیتي ستونزو سره به مخ شي.
دغه اعلان سره اورېدو سره سم هغه افغانان چې دلته اوسیږي او خپل کیسونو دپاره منتظر دي، په روحي او رواني ناروغیو وخته شوي دي او حتی نه پوهیږي چې څه باید وکړو. متاسفانه امریکا حکومت او هغه هیوادونه چې افغان کډوال دلته راغوښتي دي، د پروسس او انتقال دپاره هغوی هم پروسه ډېره سلو روان ده.
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله شاکر اسلامي هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي او وایي هغه کډوال چې په ډېرو ستونزو سره یې ویزې او د اوسېدو نور اسناد ترلاسه کړي باید ونه ایستل شي. هغه وایي
مونږ له ویزې او پاسپورت سره د پاکستان خاورې ته ننوتلو، پاکستان کې پر مونږ بندیزونه لګولي چې باید له دغه هېواده ووځو. مونږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دې غمیزې مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کډوال او په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیله منیزه کاکړې دا کړې چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد او یا هم د کډوالۍ کارتونه لري د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې بیا د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي او دا مهال له دغو دوو هېوادونو څخه د هغوی د ایستلو لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پاریسا آزاده، جولیا پارسی، ندا پروانی او د پوهنتون د استاد رسول پارسی له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمن پاریسا آزاده په نیولو هم اندېښنه ښوولې. اخوا د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی وایي په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د رسمیت پیژندلو په خاطر نن د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. اغلی پریانی هیله ښوولې چې خلک به په دې اعتراض کې په ګډون سره د افغان ښځو ملاتړ وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت له لورې د پاریسا آزاده په خپل سر نیول کېدو ژوره اندېښنه ښودلې. یاد سازمان پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه د اغلې آزاده په ګډون د معترضو میرمنو ندا پروانی، جولیا پارسی، د پوهنتون د استاد رسول پارسی او د نورو فعالانو او معترضانو د بېله قید او شرطه خوش کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان همداشان ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه او غیر قانوني ځپلې د بشریت پر ضد جنګي جرایم حسابېدای شي. د سازمان د حساب ورکولو د یو داسې نړیوال میکانیزم په جوړېدو هم ټینګار کړی چې له مخې په افغانستان کې د جنایتونو د شواهدو پر راټولولو سره مسؤولان ځواب ویونکي کړي. پریسا آزاده چې د ښځو د حقونو فعاله او د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړې وه، د تېرې سې شنبې په ورځ د طالبانو له لورې ونیول شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ مشرې شمایل توانا ناصري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د پریسا آزاده د خوش کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
موږ د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي او د دې میرمنې د خوشي کېدو لپاره هڅې وکړي چې د کورنۍ او زموږ اندېښنې کمې او دا میرمن د ډېر وخت لپاره د طالبانو په زندان کې شکنجه نشي.
شکنجه نشه.
د په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو ځینې فعالان یا معترضې میرمنې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا زریاب پریانی وایي د خپلو اعتراضونو په دوام نن په جرمني کې د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. نوموړی وایي له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه په افغانستان کې د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندل دي.
اولین برنامه
د ښار په ښار اعتراضي کاروان لومړنی پروګرام دی چې نن د یوې ورځې لپاره په فرانکفورت کې پیل شو او په پام کې ده چې د شنبې په ورځ به په مختلفو ښارونو کې د یوې ورځې لپاره د اعتراض خیمه ودرول شي.
آغلی پریانی هیله لري چې په اروپا کې میشت افغانان او د ښځو د حقونو فعالان له دې اعتراض څخه ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت څخه د معترضو ښځو د خوشي کېدو او د ښځو په وړاندې د دوی په سیاستونو داسې مهال اعتراض کېږي چې لا هم معترضې میرمنې پریسا آزاده، جولیا پارسی، ندا پروانی او منیژه صدیقي د طالبانو په زندان کې دي او هم دا ډول دوی افغان ښځې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو ډیرو حقونو محرومي کړي دي. خو د طالبانو حکومت تر دې دمه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د نیول شویو معترضو میرمنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو سازمان فریډم ناو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د پریسا آزاده په ګډون د بشري او د ښځو د حقونو د مدافعانو نیول غندلی وو او د دوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلو یو شمېر ښځینه غړي وایي له دوو کلو زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې له ګډون بې برخې دي او دا د دې لامل شوی چې له ډېرو رواني او روحي ستونزو سره مخ شي. دغه ښځینه ورزشکاران ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی یوازینۍ هیله چې ورزش او په ملي او نړیوالو سیالیو کې ګډون له منځه وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په تیرو دو کلونو کې د نجونو او ښځو پر ورزشي لوبو د طالبانو د حکومت پر لپسې بندیز په افغانستان کې د معلولینو د ملي ټیم د یو شمېر ښځینه غړو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي طالبان د دوی تر ټولو لویه هیله چې د سپورت په ډګر کې سیالي وه له منځه وړي او له ورزشي روزنې څخه لرې کېدل د دوی پر روغتیا منفي اغېز کړی دی. راهله نوري چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده او د پارا اولمپیک د ویلچر هینډبال ورزشکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم باور وکړئ کله کله بېخي همداسې مشړه راځي او ورته ژاړم. فکر کوم د هر څه یو خوب و، هر څه ډیر راته سخته ممیږي او شاید ډیره سخته وي. د یو کس لپاره چې هغه د پرمختګ هیله درلودله او فعلاً داسې په کور کې ناستېستو او شخصا ما خپله ته ډیر بد حالات پېښ شوی دی، روحي رواني حالت مې ښه نه دی.
په کابل کې د معلولینو د ویلچر باسکټ بال د ملي لوبډلې غړي شکیلا مظفری هم ورته کیسه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل اوسنی وضعیت او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
اسمه چی خسته هستم، می چی خوشم
زله هر څه ستړي شو يم، هیڅ مې نه خوښوي. زه تل د ملګرو د خپل سپورت او تمرین په اړه فکر کوم. کله نه کله مو په ژوند کې مایوس کېږم، زه فکر کوم چې زه اوس خپل کورنۍ او ټولنې بار يم. ما د ورزش سره سخت لیوالتیا درلوده او په ډیره مینه مې تمرین کاوه.
ورزش کول یې رښتیا مې دوست شتم.
په کابل ولایت کې لري پارا اولمپیک د ملي لوبډلې یو بل غړې وحیده نوري وایي چې څو ځله یې د رواني او روحي فشارونو لامل لارواپو سره لیدنه کړې ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل
مشکلات مې ډیر شوي دي، بعض وخت مې ډیر زړه تنګي هته او فعلاً هیڅ فعالیت خاص نه لرم چې زه وایم چې هغه کزان مصرف کما او فکر او دغه چې زمونږ دی وجنه چې موږ تمرینات نه لرو.
دغه ښځې د طالبانو له حکومت، نړیوالې ټولنې او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو د ورزش په ډګر کې د دوی د حضور او په سیالیو کې د ګډون زمینه برابره شي. د جمهوری ریاست پر مهال د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری چې اوس د طالبانو حکومت د نوموړي پر ځای یو بل کس معرفي کړی، هم د دغو ښځو د اقتصادي او روحي ستونزو پخلی کوي.
سر نواحی زیاد از مشکلاتشون اول همی که وضع اقتصادی خوبی نه ندارن در تمام حرکت
دوی ستونز ډیری دی لومړی دوی خې اقتصادي وضعیت نه لري چې دوی ډیر ضروري دوهم د دوی وازنه هله دا ته چاتلانی شي لکه زکه خدا دادی او د دوی نور همکارانی مګر لبد مرګ دوی په افغانستان کې پاتې دي او په کور کې ورزش پیته روي
قهرمان شیم مثل زکه خدا دادی مثل دیگر همکاران خود ولی متاسفانه کینا د افغانستان باقی مونده
خغلی حساری زیاته کړه چې د دوغو معلولو ورزشکارانو شمیر چې 215 بیا تنو ترسیږي او د پارا اولمپیک د بیلابیلو لوبډلو غړي دي په اوسنیو شرایطو کې باید په یو بهرني هیواد کې د هغوی د روزنې لپاره زمینه برابره شي هڅه مو وکړه چې د دوغو معلولو ورزشکارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د پارا اولمپیک د تخنیکي مرستیال محمد نظر حیدري نظر هم ولرو خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو دو پوری دی آزادی رادیو پختنو ته جواب ور نکړ طالبانو په افغانستان کې د واک تر لاسه کولو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګاوه د دغو بندیزونو له لګولو وروسته د پارا اولمپیک په ګډون د بیلابیلو ورزشونو یو شمېر ښځینه ورزشکاران له افغانستانه ووتلې او نورو هیوادونو ته د روزنې او په سیالیو کې د ګډون لپاره کډوالې شوې خو یو شمېر نورې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د خپل نامعلوم راتلونکي او برخلیک په اړه اندېښمنې دي
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په هرات کې له مرګونی زلزلې له شاوخوا څلوېښت ورځو تیرېدو وروسته لا هم یو شمېر زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي د دوی له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل دا چې ژمی را روان دی او ورښتونه پیل شوي په خیمو کې ژوند لا نور هم ستونزمن شوی او دوی په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دوی وایي کورونه ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري سنا کاکړ او نور جزئیات
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونی زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یو میاشت او لس ورځې تیری کې خولاتو روسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي د زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي د هرات ولایت د سندجان ولسوالۍ د نایبرفي کلي اوسېدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل
خیمه کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوي دوه ورځې کېږي باران ورېږي خلک ډیر ځورېږي موږ هم ډیر ځورېږو له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي دا ډیره ستونزمنه ده
د نایبرفي کلي یو بل اوسېدونکی غلام علي وایي د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی ژوند ډیر ستونزمن شوی دی شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوې
ښاغلي غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوې جوړې کړي هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمدالله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وصیت له نږدې څیړي وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې
خانه‌هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله
هغه کورونه چې د هرات محلی اداره د خلکو لپاره جوړول ځنی کارونه تر سره شوي موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوي خو هغه کسان چې پاتې دي دا محل خو وضعیت نه لري لا تر اوسه په خیمو کې دي
اسفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارن در اون منطقه های خود هستن
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیا کتنې په طرحه کې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د هرات له 215 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري د اکتوبر په 1 د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونې زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان له 40 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. په غزه کې نن له الشفا روغتون څخه چې په دې تړانګه کې تر ټولو ستر روغتون دی یو شمېر کسان ووتل. له دې روغتون څخه وروسته تر دې دا کسان ووتل چې اسرایلي ځواکونو دوی ته امر وکړ چې لاره به ورته خوشې کړي، خو روغتون دې پرېږدي چې هلته د حماس افراطي ډلې پر ضد عملیات کوي. د دې پیښې او په غزه کې د تازه جګړو په اړه نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په غزه کې روغتیایي چارواکي خبر ورکوي چې له الشفا روغتون څخه اکثر ناروغان، روغتیایي کارکوونکي او هغه بې ځایه شوي چې دلته پناه اخیستې و نن ووتل. د غزې په ترانګه کې الشفا روغتون تر ټولو ستر روغتون دی چې تیرونه اسرایلي ځواکونه ونیو. په منځني ختیځ کې د ازادي راډیو د فردا څنګ خبریال ایلیا جزائری د عربي سرچینو په استناد نور معلومات راکوي.
حدود 5000 نفر از بیماران،
شاوخوا 15000 ناروغان او روغتیایي مسؤلان او بې ځایه شیو چې دلته پناه اخیستي و نن سهار روغتون پریښود او د غزې د جنوب لور ته پلی روان شول. شاوخوا 450 تنه ناروغان چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی په روغتون کې پاتې شوي دي. دا خبرونه له هغه څه سره چې اسرائیل اعلان کړی دی په ټکر کې دي. اسرائیل وای چې د الشفا روغتون چې د غزې تر ټولو لوی روغتون دی، حماس افراطي ډلې د خپل اړې په توګه کاراو. دا روغتون له څو ورځو راهیسې اسرائیلي ځواکونو نیولی او د روغتون دننه او شاوخوا د حماس ډلې د احتمالي اړې او تر مځکې لاندې تونلونو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي.
دروختون چارواکو نن له اسرایلی ځواکونو دروختون د تخلي امر تر لاسه کړ. بل لورته د روغتیایي مسولانو په وینا د اسرایل هوایي ځواکونو د غزې په جنوب کې د استوګنې په کورونو د جمعې پر ورځ بمباري وکړه چې له عمله لږ تر لږه 20 فلسطینیان ووژل شول. اسرایل تر دې برید مخکې د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې هلته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي ډله بولي په نقشه کوي. روغتیایي چارواکو تیره شپه د غزې د خان یونس په سیمه کې هم د هوایي برید په ترڅ کې د شپږویشت فلسطینیانو د وژلو او د درویشت نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. له دې سیمې 2 کیلومتره د شمال لور ته هم پر یوه کور د بمي برید له امله شپږ فلسطینیان وژل شوي دي. د دې جګړو په ترڅ کې نن د غزې استوګنو ته دا اسانتیا رامنځته شوه چې پرون د مصر له لارې د تیلو یو کاروان غزې ته داخل شو چې له دې سره د غزې په اکثر سیمو کې د قطع شوې برېښنا ستونزه تر یوه بریده حل شوه، د انټرنیټ او ټیلیفون خدمات بیا پیل شول.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان مې تماس درسه نیولې دي. زه د افغانستان یم، د کندهار ولایت یم. په کندهار کې مې وظیفه درلوده، کمانډنټ پوستې وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی. راغلی یم پاکستان کې اوسم، اوس پاکستان پرېږدي نه دلته. او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. د لوی په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي. هلته یې ویشتلی یم. په افغانستان کې کومې میټول په لښت کې دي؟ ستاسو سوال بل د دوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پر ورسېو. نړۍ سمون غوښتنه ده چې موږ خواږه وکړو.
ژوند کې یو بل سره همدردي او همکاري وي چې لاغوس خلکو ته پور ورکول وي. خلکو د مجبوریت او د ضرورت په وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بل چشي. نو طبعا افغانستان چې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دوه ډیر دی، هغه که د سامان دودی او که د نورو مالی د نورو مواد دودی چې په ورځنۍ چارو کې د خلکو ترې استفادې ورګرځي او ضرورت ته پیښیږي، نو د کلي کور نه ونیسه تر کاروبار او تر دفتر او بیا تر سنګره دا شیان شته دی د پور ورکړه. اما افغانستان کې طبعا اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزوره شوی دی، هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاري زیاته شوله. زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کیږي چې ګوري سبا یې دا لنډون کوي، کولی شي د خپل پور ادا کړي، نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکوي چې کاروبار یې جوړي معاش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه، چې مثلا احمد ما نه قرض غواړي د عایداتو منبع شته نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي مثلا. نو اوس د خلکو عایداتي منبع یا نو کاروبار ډیر ګډ وډ شو، نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور ورکې باندې اعتماد نه کوي، نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکوي، ولو که ډیر نږدې خپلوان هم یې پوهیږي چې هر بیکاري چاته ده دا بیچاره به ماته څه راکړي، یعنو ما سره به څه همکاري وکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو لیدونکو ټولو ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې ووایم که یو سړی ډیر له انتها زیات قرضداره کیږي، باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي، یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې، او بل هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي، چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جایونو ته ولاړ شي، هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپله قرض کړی توانی سویم، کاروبار مې کړی په وکې توانی سویم، یا چا پیسې را چې وړې دي تقریبا هغه پور اوس د ماله اوسه پورته ده، زه د ورکولو توان نه لرم، خو د ما مانې چې د چا په پیسې دي هغو زه مجبوره کړم چې زه خپله وظیفه م له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم، خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي دا ما پیغام تاسو نشر کړئ تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلی او د صله رحمه پیدا شي. السلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ، د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه، هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که ده آواز پورته کړي.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خځه واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خیل لخوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي،
خونه پدر بریم اجازه نمی دادن، می گفت شما فقط طلاق کار
د پلار کورته ایده تا اجازه نرا کولا، ویل یه تا باید دو کور کارونه سنبال کری، لکه دونو رو خوز غونده خواه دونه او دو دوستانو لیدلو تا حسی هم نشوم تلی، نمی یادی که جسم جامعی می غوستی وی سهر تر بگا با ده کار پا کالیو که وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بیرته هماغه نغری هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي، له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
خلچ یو انجلی د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودی شي نو د ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډیر د اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل د پاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي دا د تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کوم موضوع تاسې انتخاب کړی ده، دا موضوع باید ډېر سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور خور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څخه شروع بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وازې خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي، هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ، یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې اشنا شي، د غړو سره اشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخوردېږي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي، یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دغه ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوی راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سره چي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز یوه ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخت پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېل دی چې د رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه. دا نظم او دا روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ
کې څومره غلط او څومره ناخوشایند فضا ایجاد کیږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ لمنځه تللې نه دي لا هم زیات شوي.
همدغه چې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هیڅ نه وایي، اته پام خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده اوقدیدی او که دبل اولاد نور تخکاری؟
زه فکر کوم چې ناپوهی ده، ځکه که دوی علم پوخه په کافی اندازه ولري. البته دسې عمومي ډول دسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به دسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېنه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نور احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی. انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي، په خپل هغه غلط کړنو باندې فکر کوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد اوچت کېږي بس عاجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی واغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلې دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهني دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، او لا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمبختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کیږي، دښمنیان پیدا کیږي. هر چیرته د دوی پاکل خبرې کیږي، پر اجتماع کې په دلته والته کورنیو کې، نو ډیره سخته ده په خپله ځان وړ نه دی.
اغلی امیل درته وایي چې کله چې له انجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کیږي، یو ډول دغه شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس موږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خویندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویت نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېر سانه ده. دغه خرابیا ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډېر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډېر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډېر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي. داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي محبت لورینه یو بل ته وي. باغه صورت کې ژوند ډیر خطو کې پرمختي هغه کورنۍ پرمختګ کې هغه کورنۍ ټولنه کې خو نوم خوان کیږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالي کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډیر ضرور دی انسان پر روح روان باندې ډیر مثبت اغیز کوي
بله
خلک ورته ښه نظر دی
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
لیکم قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمیر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښیمانه وي.
ډیره مننه. ډیره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزې چې په کورنیو کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل جلاله په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد یو هلک ته وشي یا مثال یا جلۍ ته وشي باید دغه یو څه یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله هم داسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت نو اني دوی اکثره پلان ته نسی دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پر دې کورنۍ د ځینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي یعنی ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي بکورنه کې دا پام کې چې زه یو اضافي شای یم دلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مرمن ده بلکې خزه لور کې دی شي خزه مور کې دی شي هغه څوک چې دا سوګونه چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دی ته وکدل شي دلته تاسو وینئ وړه ولا تاوتریخواله په دلته رامنځته کیږي په البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نو ورکو دا سبب بل کور دزي هم هغه توقع دوی څه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شای ما خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتری خواله په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پښتنه نشي کولای ا دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کې ورته دوی دا درس نه تور کړ شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخه ته کار وکې البته یو شرط ده چې دغه واجب نه دي خو د خپل دی شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند دی مور او بلار دی خوخه دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثال د خوند خبره هم نه زکه غوي مور بلار دی ته د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا ارڅ پر ځای کولای شي
استاد د دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه یو وضعیت را منست کیږي لنګور سره بد چلن کیږي اته د نږدې خپلوانو کړه نه پر خودل کیږي په کور کې یا کاروبل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات د یو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارملوله
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غزتون زلامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثال دی او فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر خپل اند کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې د غزتون سره حتی په مرکزی ولایتونو کې د غزتون سره مخ یو د هغه ستونزې چې موږ خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې دلی په خپل خپلوان او کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نور کول کې خپل کور خپل پلارګنې ته نه پرې خودل کې خپل د سینې د خاوان دی مثلا د کورنۍ غړي د فکر کې چې لکه موم چې دغه خزه مثلا کور دراغله یا د انګور راغله یا ما ورندار راغله په دې مرج دا ما غلام شو دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم ما خوند قرار نسی لوار په امرونه کې چې ما دغه وکیا مثلا هغه خوخي ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کی خسر ورته ځان نه خوند جوړ یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي اخم دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څنګه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکیا مثلا وایي چې تاسو ما باندې حق نه لري نو دا په دې معنی چې دا ډیر یعنی تاسو مخې ډیره زیاته حیا وي د دوی ډیر سپک خزه ویل کیږي یعنی دا د مادي امر څخه نه فرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصول څخه خپل حقوق څخه نه دی خبر دا یو ځنه دلیل دا چې دا ټول نه پوهیده کچر د علمې په دې ټکرانه کې په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خواخ خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کوم خو انګور چې دا خپل طرز کار او مسولیت پیژني خوند خپل حقوق پیژني زوجین حقوق چي نو هیڅ کله به سوز رامنځته نشي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو راکې دا تاسو به حق نه لري دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غ خپل ده د دوی په خو اخلاق په خې انسانيت په خو شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یې استای باید بخنه وغوړی او دین اورس مثلا تاسو د دې کوشش مکوئ چې دین دي حد او توقو څخه زیات وغوښتنه کوي دا د میرمن دي خوند د دوی خپل ترمنس کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید ما خوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنس ستونزې راوړي چې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو اضافي د دې څخه توقو ملري چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی لوی شرافت او انسانيت د تاسو سره کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکي
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان مېرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو دا باندې نه خبرونه تر بیا ښه چاري
قربانیم یوم یوم فطرت